ذکر سوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړي. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایه رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوړ ډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. ضیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د ده استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله ځاځی چې په لومړي ځل باندې ده ته د 500 اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو، او د دې نه مخکې په 40 اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو څه وه او دا زما مسؤلیت دی، او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب، بله پوښتنه دا چې لاس داسې نور څه پاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنا چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان وي، او که کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت دغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینوال، چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ در اوسه پورې 4 یا 15 هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې، او نه هغه سي اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاری دپاره به موږ تقریبا د 4 لک ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه، او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي، او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوي چې دغه لړۍ چې څه ناڅه پخوا پیل شوې ده لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپاري؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق اولیت به دا غریب لوبغاړی وي، خو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سخت سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنه کړو، باید واقعا هم موږ هغه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که 15 ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي، او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړي چې استعداد لري وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي، او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړو ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او کنه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرائي رئاسيات پوست هم د ولس مشر په حکم باندې وو. په دغه تېرو تغییراتو کې تاسې ولیدل چې د ولس مشر د حکم په اساس د اجرائي رئاسیت د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کېږي، ورکول شوی دی. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه قومانده اداره ده. دا زما مسؤلیت دی چې د هر مسؤول دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید د دوی ټولو کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نقشه نیول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم. شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوې کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کېږي او ټیکنیکل کمې ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کېږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو، زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم. د کرکټ د بهبود دپاره د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو د لوبو نور څه پرمختګونه چې کېږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکېږي، په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای شو دغه کاروان ته ډېر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسو په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي. تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشي دی اسدالله خان دی. هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړۍ انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړۍ سیالي یا په لومړۍ سیالۍ کې لومړۍ منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. یعنې د کرکټ یو پرو بیک ګراؤنډ لري، نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري د هغو سره. او لاندې ادارې لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي، نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه و هغه فارغ شوي دي، کلیلي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د ادارې هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو څخه شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي، خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسې څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې وی روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خود مختاره اداره ده، دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډېر شفاف او یو سټنډرډ په خپلو پښو ولاړې ادارې دي، هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجایش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کاله پوره کېږي د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم، په مختلفو مسؤلیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسؤلیت زموږ په اوږو پروت دی. حقي اولیت مې مدیت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجایش نشته، چې زما بیک ګراؤنډ ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو په سات حمله دي کړې. دا ولس مشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري دا غاز د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ور په ساتګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار رس کولای او نه دلته ځایلې.
په کابل کې بده یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله خودل کیږي، ځکه ستاسو نوړان دي ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی. تاسو به وتوانیږئ چې دغه ژمنه عملي کړئ؟
نو مالکه دا ټولې ژمنې عملي کړو، ملت په مرسته کوم میډال راکړي او دغه یو میډال مو بس دی چې د دوی خوشحالي او زموږ ستړیا دا کفایت کوي. الحمدلله تیره ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایي رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې چې په پلازمینې کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کوم مځکه موږ ته په اختیار کې راکول شوې وه. په هغه وخت کې ښاغلی سرفراز د ولسمشر ځانګړی سلاکار و، او سره د دې چې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تېر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به موږ هغه مځکه تاسو ته تسلیم کړو او تاسې به د پرانیستونکي تیږه کښېږدئ یا شروع د کار په پیو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمانغه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بین ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي او د ډیر هدف پرې مو هغه امکانات هم ورته برابر کوي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته وایو، یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلګوم دا انتقاد کوي چې یو دوه ورده افتتام سو او هیڅ تغې ونه کړي درکه معلوم نه سو. نو دا غې د پاره هم ځنګړې بوجل ځنګړې سوي دا حکم ورکړي دي. ان شاء الله په یو دوه ونی کې به دا غې افتتام هم کیږي او عملي کار شروع کیږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپل هغو سیالانو ته ماتې ورکړي چې افغانان ورته انتظار دي، ولس ورته په تمه دی چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلاديش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځي جدي لوبه به کوي. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته ځای ورکول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو انشاءالله دغه زموږ خبرې یا موږ چې کومه دعوه کوو دا به هلته په حقیقت بدلېږي چې موږ واقعي په خپلو پښو ولاړو یو پیاوړی لوبغاړی انتخاب کړو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی